السلام علیکم په افغانستان کې د ماښام 6 بجې سوې د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله پایل سوې چې نیم ساعت دوام کوي پنځشنبه ده د سلواغې عدلوي 12 د فبروري میاشتې لومړۍ نیټه خبری مجله په خبرونو پیلوو د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه راپور چې وایي القاعده په افغانستان کې د روزنې نوي مرکزونه جوړ کړي رد کړ امنیت شورا په دغه نوي راپور کې ویلي چې القاعده په افغانستان کې د روزنې 8 نور مرکزونه جوړ کړي چې څلور یې په غزنی لغمان پروان او اورزګان کې دي او د وسلو یو زیرمه یې هم په پنجشیر ولایت کې جوړه کړې ده خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه راپور رد کړی دی تفصیل وروسته د سالنګونو لوی لارې چې د واوري او طوفان له کبله تړل سوې وه نن بیرته د ټرافیکو پر مخ پرانیستل سوه د طالبانو حکومت د ټولګاټو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس په ایکس شبکه په خوانی ټویټر کې لیکلي دغه لارې چې له پرون ماښام 15:30 بجو وروسته د ټرافیکو پر مخ تړل سوې وه نن سهار 6 بجې د سالنګونو د ساتنې او څارنې ادارې د پرسونل لخوا د ټرافیکو پر مخ پرانیستل سوه تمه کیږي دا حماس ډلې مشر اسماعیل هنیه بنن د مصر پلازمینه قاهره کې په غزه کې د جګړې د احتمالي اوربند په اړه خبري وکړي د بدسل کې د چې اسرائیل پر دې کلا بندي سوي سیمه ته هجومي بریدونو ته زور ورکړی دی یوې با خبري سرچینې د فرانسې خبري ایجنټس ته ویلي ورسته له هغه چې په غزه کې د یو نوي اوربند لپاره د نړیوالو حادثو په لړ کې مرکه چن په پاریس کې سره جرګه سول حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یو تروریستي ډله ګڼي له اسرائیل سره د رواني جګړې په ترڅ کې شپږو اونیو په مخه پر وړاندې سوي اوربند غبر کوي د اروپایي ټولنې مشرانو په یوه خوله له اوکراین سره د 500 میلیارد یورو پر مرستې موافقه وکړه د وروسته له هغې چې د دې ټولنې غړي هنګري په دې اړه د څو اونیو له مخالفته لاس واخیست د اروپایي کمیسیون مشر چارلز میشل په بروکسل کې په سرمشریزه کې د دغې موافقې ترلاسه کولو وروسته په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي موږ یوه موافقه لرو چې د اوکراین لپاره ثابت اوږدمهاله د وړاندوینې وړ تمویل تضمینوي او زیاتوي اروپایي ټولنې د اوکراین د ملاتړ په برخه کې رهبري او ولا تخلي د روسیې په کازان ښار کې یوې محکمې د ازادي راډیو د تاتار بشکیر څانګې د خبریالې السو کورماشیوه د توقیف موده وغځوله نوموړي چې د اکتوبر له 13 راهیسې د روسیې په توقیف کې ده د توقیف موده یې 2 میاشتې نوره هم یعنی د اپریل تر 15 نیټې پورې وغځول سوه د هغې د محاکمې جریان نن د کازان د سویتکي سیمې په محکمه کې د تړلو دروازو تر شا ترسره سو د رسنیو غړیو ته یوازې هغه وخت اجازه ورکړل سوه چې کله محکمې خپل فیصله اعلانوله په محکمه کې د اتریش چک جمهوریت او هالنډ سفارتونو استازي حاضر وو د میرمن کورماشی و مدافع وکیل غوښتنه کړې وه چې د هغې توقیف دی په کور کې نظربندۍ ته واړول سي خو محکمې ونه مانه د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس سټیفن کابس په یو بیان کې دغه پریکړه د امریکایي خبریالې السو کورماشی و او د هغې کورنۍ ته زړه ماتوونکې بللې ده تاکل سوي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله خپل یوازنی ټیسټ سیالي سبا له سریلانکا سره پیل کړي دغه سیالي به د سریلانکا پلازمینه کولمبو کې د کابل پر وخت سهار 9 بجې پیل سي خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل په افغانستان کې د ماښام 6 بجې او 4 دقیقې کیدونکې دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي القاعده شبکې په افغانستان کې د روزنې 8 تازه مرکزونه جوړ کړي خو طالبان یې ردوي
متاسفانه د ملګرو ملتونو له ادرس څخه د افغانستان په اسلامي امارت باندې تور پورې کول یو منظم پروګرام پیل شوی چې تل پروپاګند کوي
سیګار په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنې دوره هیڅ ملګرو ملتونو افغانستان ته څه باندې 2.9 میلیارد ډالر لیږلي
اوس اصلاحات کرامانسته شي او یو څه مسولیتونه وویشل شي نو بیا کېدلی شي چې دغه پیسې لا ډېرې ښې مدیریت شي
د امریکا د کانګرس ځینی استازي او دغه هیواد پخوانی پوځیان وایي چې د دوی افغان همکاران په افغانستان کې د طالبانو لخوا له هدفي وژنو او تعقیب سره مخامخ دي د غزنی اوسیدونکي وایي چې سختې وچکالۍ ځپلي
دغه اوبو د مهارولو او درولو یو بله ګټه دا ده چې له دغه څخه کانالونه وایستل سي یا سولارو په واسطه باندې خلک اوبه ترې پورته کوي
د غزې پر وضعیت هم راپور خپرو د خبری مجله نیم ساعت دوام کوي
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو امنیت شوراوی القاعده شبکې افغانستان کې د روزنې اته تازه مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې جګپوړي چارواکي لا هم په دې هیواد کې سته. امنیت شورا په خپل یو تازه راپور کې چې پرون خپور سو ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او القاعده ترمنځ اړیکې لا هم نږدې دي، هغه تور چې د طالبانو د حکومت ویاندې نه مني.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو حکومت له القاعده شبکې سره په نږدې اړیکو تورن کړي او په یو راپور کې ادعا کړي چې دغه شبکې د افغانستان په څو ولایتونو کې روزنیز مرکزونه او تاسیسات جوړ کړي دي. غزنی، لغمان، پروان، اروزګان هغه ولایتونه یاد شوي چې د راپور په ټکو القاعده شبکې پکې څلور روزنیز مرکزونه جوړ کړي. په راپور کې راغلي چې القاعده شبکه په پنجشیر کې د وسلو زیرمې او دغه شان په کابل، هلمند، هرات او فراه کې تاسیسات لري. د امنیت شورا د راپور پر بنسټ القاعده شبکه چې له تیرو دیرشو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت لري، تازه یې د ننګرهار په ګډون په نورستان، کونړ او پروان ولایتونو کې 15 نوې مدرسې فعالې کړي دي. که څه هم په افغانستان کې د القاعده شبکې د غړو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو د امنیت شورا په راپور کې ادعا شوی چې اوس مهال د دې شبکې لس مشهورې څیرې چې نمونه یې نه دی اخیستل شوی په افغانستان کې میشت دي. په راپور کې دا هم راغلی چې په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالیتونو د محدودولو لپاره د طالبانو هلې ځلې د دغو دوو ډلو ترمنځ د یو لړ اختلافاتو لامل شوي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو غږیز پیغام کې چې د دوی تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون خپور کړی، د امنیت شورا دا راپور رد کړی دی.
متاسفانه د ملګرو ملتونو له ادرس څخه د افغانستان په اسلامي امارت باندې د تور پورې کول یو منظم پروګرام پیل شوی چې تل پروپاګند کوي. دا د ملګرو ملتونو له ادرس څخه سو استفاده ده چې متاسفانه غړي هیوادونه هم اجازه ورکوي چې دغه ډول استفاده دوام وکړي. افغانستان کې د القاعده اړوند هیڅوک شتون نه لري او نه هم اسلامي امارت چاته اجازه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه د چا په ضد استفاده وکړي.
د طالبانو د حکومت ویان دا هم ویلي چې امنیت شورا د راپورونو د چمتو کولو لپاره له هغه سرچینو ګټه اخلي چې شل کاله د خپلو ګټو لپاره د اشغال تر څنګ ولاړ او اوس د افغانستان د پرمختګ او آبادۍ سره حساسیت لري، خو دغه سرچینو نمونه یې نه دی اخیستي. که څه هم ذبیح الله مجاهد په دې غږیز بیان کې له هر ډول وسلوالو ډلو سره اړیکې رد کړي، خو امنیت شورا په خپل راپور کې ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان یو شمیر قومندانان د طالبانو منظمې مرستې ترلاسه کوي. په راپور کې د غشان راغلي چې له ټي ټي پی سره د طالبانو د یو ځای کېدونکو کسانو شمیر هم زیات شوی. د راپور پر بنسټ القاعده شبکه هم په دې برخه کې ونډه لري او د پاکستاني طالبانو په تجهیز او د دې ډلې د وسلوالو په روزلو کې مرسته کوي. په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د غړو د موجودیت په اړه له دې وړاندې د طالبانو حکومت هر ډول ادعاګانې رد کړي. د امنیت شورا په راپور کې د دې تر څنګ د داعش د خراسان څنګ یادونه هم شوې چې لا هم د سیمې او افغانستان لپاره ګواښ دی. په راپور کې راغلي چې د داعش ډلې د بریدونو لومړني اهداف شیعهګان، وروسته طالبان او بیا ملکی وګړي دي. په راپور کې دا هم راغلي که څه هم طالبانو د داعش د ماتې ادعا کړې، خو دغه وسلواله ډله لا هم په افغانستان کې بریدونه کوي. امنیت شورا دغه شان ویلي چې د داعش د خراسان څانګې مشر ثناءالله غفاري چې په شهاب المهاجر مشهور دی لا هم ژوند دی. د المهاجر پاړه په تیر اوړي کې پاکستانی رسنیو د پاکستانی سرچینو له قوله خبر ورکړی و چې نوموړی په کونړ کې په یو برید کې وژل شوی. طالبانو هغه مهال د نوموړي وژل کېدو پاړه هیڅ نه و ویلي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې په افغانستان کې د داعش تر څنګ د یو شمیر نورو وسلوالو ډلو د موجودیت پاړه هم ویل شوی. په راپور کې د ازبکستان اسلامي غورځنګ، اسلامي جهاد اتحاد، خطیبه یما بخاري، ختیس ترکستان اسلامي غورځنګ او یو شمیر نورو ډلو نومونه راغلي چې په افغانستان کې موجود دي او فعالیتونه کوي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځل واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې د القاعده شبکې د موجودیت او اندېښنو په اړه په وار وار راپورونه خپاره شوي، خو د 2022 په جولای میاشت کې په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو وروسته دا اندېښنې لا پسې زیاتې شوې.
ومردل چې امنیت شورا وی القاعده شبکې افغانستان کې د روزنې اته تازه مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې جګپوړي چارواکي لا هم په دې هیواد کې سته. د امریکا د کانګرس ځینې غړي او د دغه هیواد پخواني پوځیان وایي چې د دوی افغان همکاران په افغانستان کې د طالبانو لخوا له هدفي وژنو او تعقیب سره مخامخ دي.
د امریکا د کانګرس یو شمیر غړي او د دغه هیواد پخوانی پوځیان چې په افغانستان کې دنده ترسره کړې وه وایي د دوی افغان همکاران او کورنۍ په افغانستان کې د طالبانو له لوري له هدفي وژنو او تعقیب سره مخ دي. دوی چې د چهارشنبې په ورځ ناوخته یې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له پخوانیو همکارانو د غچ اخیستنې په اړه د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په ناسته کې شاهدي ورکوله وویل چې پخوانیو افغان سرتیرو د امریکایي ځواکونو تر څنګ د امریکا لپاره په صداقت خدمت کړی دی، خو په ټکو یې اوس دوی یوازې پاتې دي. د دې غونډې ګډونوالو د هغوی د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د طالبانو لخوا د خپلو افغان همکارانو د وژلو، نیولو او شکنجې ګڼ روایتونه ورکړل او ټینګار یې وکړ چې امریکا باید د دوی ملاتړ وکړي. دا ناسته د جمهوری غوښتونکو ډیموکراتانو او پخوانیو امریکایي پوځیانو او یو افغان خبریال په حضور کې جوړه شوې وه. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې جمهوری غوښتونکي غړي برایان مست چې په افغانستان کې د خدمت پر مهال د یوې چاودنې له امله پښه پرې شوې، په دې برخه کې د امریکا د ولسمشر جو بایډن پر سیاست نیوکه وکړه او ویې ویل
Banu Nagar, an Afghan police officer, was shot dead in front of her husband and children.
Mirman Nagar da to miashto medwara wa da khpal meeda o mashuman da stargo pawlan di wishtal shwa mra shwa. Khuda America hukumat pa di aqiqat stargi patewi che du afghan hamkaran da Taliban la khwa ujil ki. De police mashar Muhammad Ashun che da America mutahida ayalat sar imrasta kade wa Taliban le luri na sal bi khulaz shkanja sh aw ya padar wa zarawl shu.
Surrendered since the Taliban had pledged amnesty. He was killed, but apparently there's no track record.
هغه د بایدن ادارې چارواکي په دروغو ویلو تورن کړل او زیاته یې کړه چې افغان پخواني پوځیان او د امریکا همکاران په سیستماتیک ډول په نښه کیږي. په ورته وخت کې د امریکا د سمندري ځواکونو یو پخواني افسر او یو عیني شاهد مایکل سیزمار دغې غونډې ته وویل چې د افغان ځواکونو پخواني پوځیان په هدفي ډول وژل کیږي او په دې اړه د بېلابېلو سازمانونو راپورونه هم شته. هغه زیاته کړه چې دغه خلک د امنیتي ګواښونو تر څنګ له اقتصادي ستونزو سره هم مخ دي او که طالبان یې ونه وژني لوږه او فقر به یې له منځه یوسي. هغه د طالبانو لخوا د پخوانیو افغان پوځیانو د شکنجې، توقیف او وژلو څو قضیو ته اشاره وکړه.
د 2023 کال په سپتمبر کې د جمهوری ریاست د ساتونکو ځواکونو پی پی ایس پخوانی غړی احمد زبیر نوري چې موږ یې پاکستان ته په رسیدو کې مرسته کړې وه، خو د اقتصادي ستونزو له امله د طالبانو تر واک لاندې بیرته افغانستان ته ستون شوی و. د خپلې میرمنې او دوو ماشومانو لوڼو د سترګو په وړاندې زندۍ شو.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر پخوانیو سرتیرو چې له دې غونډې مخکې د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته خبرې کولې له امنیتي او اقتصادي ستونزو شکایت وکړ او زیاته یې کړه چې د ګرځېدو ازادي نه لري. د طالبانو حکومت تل د پخوانیو امنیتي ځواکونو د وژلو او شکنجه کولو په اړه د ملګرو ملتونو په ګډون د بېلابېلو ادارو راپورونه رد کړي او شخصي دښمنۍ یې بللې دي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې ټول قشرونه خوندي دي او اعلان کړي عمومي عفو ته ژمن دي، خو د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته پخواني پوځیان، خبریالان، د بشري حقونو فعالان او د پوهنتون استادان نیول شوي، شکنجه شوي او وژل شوي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنې دو راهیسې ملګرو ملتونو افغانستان ته څه باندې 2.9 میلیارد ډالر لیږلي، خو بېوزلي کسان وایي چې دغه مرستې دوی ته نه دي رسېدلې.
که څه هم د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره یا سیګار وایي چې د طالبانو له بیا واکمنې دو راهیسې ملګرو ملتونو افغانستان ته څه باندې 2.9 میلیارد ډالر مرسته کړې، خو بیا هم یو شمېر افغانان له خپلې بېوزلۍ شکایت کوي، وایي هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. یو له دوی څخه نسرین ده چې د ښځو پر کار د طالبانو حکومت د بندیزونو له لګولو وروسته په کور ناسته ده. نوموړی وایي د مرستو رسولو په پروسه کې روڼتیا نشته او هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې.
دوی وایي چې موږ مستحقینو ته مرستې رسوو، خو دا رښتیا نه ده. زما ماشومان یتیمان دي، دنده یې رانه واخیسته، ستونزې دوه برابره شوې. زه خپله اوس په 50 سل یا ځینو کورونو کې چې زړه یې راباندې وسوځي 150 راکړې کار کوم.
د کابل ښار اوسیدونکي ماریا هم له خپل ناسم اقتصادي وضعیت سر ټکوي وایي دوی هم کومه مرسته نه ده ترلاسه کړې.
ډیر بد وضعیت کې یم، ماشومان مې له یخنۍ او له لوږې مړه کېږي، ډیر بد حالت سره مخ یم. داسې نه شي چې د خپل یا د اولادونو په حق کوم کار وکړم.
سیګر په خپل تازه راپور کې چې پرون د جنوري په 1 خپور کړی ویلي چې د دغو پیسو ډیره برخه یعنې 2.6 میلیارډ د امریکا حکومت ملګرو ملتونو ته ورکړې ده. په راپور کې راغلي چې ملګرو ملتونو او نورو مؤسسو او نادولتي بنسټونو دغه پیسې په افغانستان کې په بشري مرستو لګولې دي. د بشري چارو یو شمېر فعالان د بېوزلو کورنیو شکایتونو ته په پام سره وایي افغانستان بشري ناورین سره مخ دی او د مخنیوي لپاره باید د مرستو د ویش لپاره یو ځانګړی میکانیزم جوړ شي. یو له دوی څخه حکمت حسن ازادي راډیو ته وویل
دلته صورتحال او وضعیت داسې دی چې که دغه بشري مرستې نه وي هم نو شاید فاجعه رامنځته شي. اوسه اصلاحات که رامنځته شي او یو څه مسؤلیتونه وویشل شي نو بیا کیدلی شي چې دغه پیسې لا ډېرې ښې مدیریت شي.
سیګر موندلی چې د ملګرو ملتونو لخوا افغانستان ته د نقدو پیسو لیږد د طالبانو حکومت ته هم ګټه رسولې. هغه داسې چې ملګري ملتونه د خپلو عملیاتو لپاره افغانیو ته اړتیا لري او دغه افغانۍ د ډالرو په مقابل کې تر ډیره د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک نه اخلي. د سیګر مشر جان سپکو د روان مریض کال په لړم میاشت کې ویلي وه چې د طالبانو حکومت له بهرنیو پروژو باج اخلي او د مرستو په ویش کې مستقیمه لاسوهنه کوي. هغه تور پورې کړی و چې طالبان د ملګرو ملتونو په مرستندویه ادارو فشار راوړي چې د مرستو په ویش کې د دوی کسان شامل کړي. که څه هم طالبان د جان سپکو د دغه راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې نوی ځواب کړي، خو له دې وړاندې د بهرنیو مرستو په ویش کې لاسوهنه رد کړې وه. افغانستان ته د ملګرو ملتونو سازمان لخوا د څه باندې 2.9 میلیارډ ډالر د لیږدیدو خبر او د بېوزلو شکایتونه چې ورته مرستې نه دي رسیدلي داسې مهال دي چې د ملګرو ملتونو د شمېرو له مخې لا هم دغه هېواد کې شاوخوا 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. تمدنن مصر کې په غزه کې د یو لنډمهاله اوربند په اړه خبرې وسی. د حماس او اسرائیل ترمنځ د یو احتمالي اوربند په اړه د نړیوالو هڅو داسې زیاتې سوي چې اسرائیل د غزې په جنوب کې خپل بریدونه زیات کړي.
تمه کېږي چې د حماس مشر اسماعیل هنیه به نن د مصر په پلازمینه قاهره کې په غزه کې د جګړې د احتمالي اوربند په اړه خبرې وکړي. یوې سرچینې فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي وروسته له هغې چې په غزه کې د یو نوي اوربند لپاره د نړیوالو هڅو په ترڅ کې مرکچیان په پاریس کې سره جرګه شول. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني له اسرائیل سره د روانې جګړې په ترڅ کې د شپږو اونیو په مخه په وړاندې شوي اوربند غور کوي. د سخت دریزی حماس ډلې مشر اسماعیل هانیه به په قاهره کې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې CIA له مشر ویلیام برن سره د وړاندې شوي اوربند په اړه چې د تېرې اونۍ په پای کې د پاریس په غونډه کې پرې سلا شوي خبرې وکړي. په غزه کې د لنډمهاله اوربند ټینګېدو لپاره په دې وروستیو کې د قطري او مصري مرکچیانو په مشرۍ هڅې انتزې شوې دي، خو د دغو هڅو سره سره په غزه کې د جګړې د سړېدو یا د هوایي حملو د کمېدو څرک نه لګېږي. په غزه کې جګړه اوس د دې سیمې پر جنوبي مهم ښار خان یونس متمرکز ده. اسرائیل وایي د حماس مخکښ مشران په دې سیمه کې پټ دي. په عین حال کې له غزې تړانګې په تیرو 24 ساعتونو کې په جګړو کې د پلسګونو ملکي او د سخت دریځې حماس ډلې د غړو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل پوځ پرون وویل چې په غزه کې د حماس 15 غړي وژلي دي. اژانس د غزې د عامې روغتیا وزارت په حواله په تیرو 24 ساعتونو کې د 150 ملکي فلسطینیانو د وژلو او 314 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. له دې سره د اسرائیلي ځواکونو په جګړه کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر 6900 تنو ته ورسید. د مرګ ژوبلې دغه شمېرې یوازې د غزې د عامې روغتیا وزارت چې د حماس تر واک لاندې دی خپروي او خپلواکې سرچینې په دې اړه څه نه وایي. له بلې خوا د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له فلسطیني کډوالو سره د ملګرو ملتونو د مرسته کوونکو ادارې د ماموریت د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. نوموړی دا غوښتنه وروسته له هغې کوي چې د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم ګابریسوس پرون چهارشنبه خبرداری ورکړ چې له فلسطیني کډوالو سره له مرسته کوونکو دغه ادارې سره د مرستو کمول به ناوړه پایلې ولري. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د دغه ادارې یو شمېر کارکوونکي تورن شوي چې د تیر کال د اکتوبر په 1 نیټه پر اسرائیل د برید پر مهال حماس سخت دریځي ډلې سره مرسته کړې ده. حماس تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې دغه تورونه ارزوي.
له خبرونو ور اخوا
اوس به دا واورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
میل آنلاین خبرونه په خپل روستۍ غنډه کې تر دې سرلیک لاندې شوای چین په چپه خوله د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې خپل نفوذ زیاتوي یو مطلب خبر کړی دی. خبرونه لیکي چین له اوسني افغانستان سره خپل اړیکې یادې کړې خو په منظمه توګه په دې هیواد کې پانګونه زیاتوي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ هیوادونو د طالبانو حکومت منځوي کړی خو چین له افغانستان سره خپلې ډیپلوماټیکې او اقتصادي اړیکې پراخې کړې چې د خپرونې په ټکو د طالبانو لخوا یې هرکلی شوی دی. دا مطلب په بله برخه کې په پاریس کې د ستراتیژیکو څیړنو د انسټیټیوټ څیړونکي ویرلی نیکت په حواله ویل شوي چین د هغو افغانانو لاسنیوی کړی چې په ټولو برخو کې مرستو ته اړتیا لري. د تیر کال په سپتمبر کې چین لومړنی هیواد شو چې کابل ته یې خپل نوی سفیر واستوه او د سه شنبې په ورځ د چین ولسمشر شی جینګ پینګ په رسمي ډول د طالبانو د حکومت د سفیر باور لیک ومانه. د خبرونې په ټکو د چین د بهرنیو چارو وزارت ویانت وانګ وین ویلي که د ټولو اړخونو اندېښنې په پام کې ونیول شي د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنه به په طبي ډول ترسره شي. میل آنلاین په افغانستان کې د کانونو، برېښنا او نورو برخو کې د چین د بېلابېلو پانګونو په اړه هم خبرې کړې او لیکي په دې کار سره به د افغانستان لپاره د چین د ارزانه بازار دروازې خلاصې او په بدل کې به طالبان له افغانستان سره پر پوله په شنجن کې د مسلمانو یو غورانو د برخلیک په اړه چپه خوله پاتې کیږي. ماډرن ډیپلوماسي خبرونې په خپلې وروستۍ غونډه کې د طالبانو بدلون او د ملګرو ملتونو د کارپوهانو تیروتنو تر سرلیک لاندې یو مطلب خپور کړی. په مطلب کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په تازه خپرې شوې اعلامیې نیوکه شوې ده. په اعلامیه کې د طالبانو په فعالیتونو کې د پرمختګ پر نشټوالي، د یوه عملی حکومت او د یو صبرناک نظام د جوړولو په لار کې خنډونو ته اشاره شوې ده. په مطلب کې لولو د طالبانو حکومت چې نړۍ په رسمیت نه پیژني د سختګیرانه او مذهبي فکرونو لخوا اداره کیږي خو د خبرونې په ټکو د تحول او بدلون امکان شته. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په اعلامیه کې د ښځو، نجونو او لږکیولو حقونو څخه د سرغړونو په اړه هم خبرې شوي. د خبرونې په ټکو د حقیقت دی چې طالبان یو محافظه کار او بنسټ پاله غورځنګ دی. خو وړاندې لولو د هم رښتیا دي چې د دوی په منځ کې داسې کسان هم شته چې له نړۍ سره د خبرو اترو غوښتونکي دي. په مطلب کې راځي که چیرې د دغو کسانو نظرونه په پام کې ونیول شي تاوان به یوازې د افغانستان عامو خلکو ته ورسیږي.
د غزنی ولایت اوسیدونکو وایي چې د سختې وچکالۍ له کبله دلته تر مځکې لاندې د اوبو زیرمې ډېرې کمې سوي دي خو ځایي چارواکي وایي چې پر ځینو بندونو کار روان دی.
د غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ په غوجان کلي کې دلته د کښتونو خړوبولو په مخه د لمریزې برېښنا په واسطه د مځکې له تله اوبه راخېزي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی اوسیدونکي وایي دلته اوبه سختې د لاندې تللې دي. دا دوی په وینا چې دلته اوس خلکو د خپلو مځکو د خړوبولو لپاره برمې وهلې او د لمریزې برېښنا په واسطه اوبه راباسي خو دغه اوبهان تر سل ګزه ژورې لاندې تللې دي. دوی وایي د طالبانو حکومت او نړیوالې خیریه موسسې دي تر بل هر ډول رغنیزو پروژو د اوبو مهارولو ته لومړیتوب ورکړي ځکه چې دلته وچکالي زیاته سوي او خلک سخته اړتیا ورته لري. دوی وایي په ډیری ولسوالیو کې اوبه نسته او د خلکو اقتصاد هم مخ په ځوړ ورسره روان دی خو که اوبه مهار نسي په راتلونکي کې به ټول غزنی له یوې شدیدې وچکالۍ سره مخ سي. دوی وایي د اوبو زیرمې ورځ تر بلې د ښکته کېدو په خوا دي خو په خبره یې د اوبو د ډیروالي یوازینۍ لاره د بندونو او چک ډیمونو جوړول دي. د دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې په غزنی کې د طالبانو حکومت د سندیزي فرعي حوزې د ولاړو اوبو ریاست مسؤلین وایي په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې په روان کال کې د شلو غټو چک ډیمونو د جوړولو کارونه د ولاړو اوبو وزارت او موسساتو په همکارۍ شروع سوي چې تر دې مهاله د یو شمېر چک ډیمونو کارونه خلاص سوي او د پات نورو کارونه به د دغه کال تر پایه پایته ورسیږي. د یاد ریاست تخنیکی مسؤول انجینر محمد نذیر سهار وایي د شاوخوا اتیا میلیونه افغانیو په ارزښت د یادو شلو چک ډیمونو له جملې یولس د ولاړو اوبو وزارت و د ډی آر سی موسسې او دوه نور د ناروې موسسې له لوري د غزنی په مرکز ناور اندړ جغتو خوګیانی واغز رشیدان جاغوري او یو شمیر نور ولسوالیو کې پیل سوي چې د ډی آر سی یا ډنمارک کډوالو شورا له لوري ټول بشپړ سوي خو د ولاړو اوبو وزارت او ناروې موسسې له لوري شروع سوي چک ډیمونه لا تر کار لاندې دي.
د هغه چک ډیمونه چې تیر کال په جریان کې موږ تکمیل کړي دي له ډی آر سی موسسې سره د هغې په همکاري او دغه هر یو د ذخیرې ظرفیت له 5000 متر مخکب څخه زیات.
شاغلی سهار زیاتوي د ولاړو اوبو وزارت غواړي د غزنی په 13 ولسوالیو کې برابر چک ډیمونه جوړ کړي چې لا ډلې په 11 ولسوالیو کې کار نه روان دي. د 5 ولسوالیو قرباغ او بند مقور ګیلان او ناوی لپاره منظوریان راغلي او د 2 ولسوالیو زنخانه وجرستان کارونه به په راتلونکي کال کې پیل سي. نو مولای زیاتوی د یادو چک ډیمونو له جوړېدو څخه یې مخه د بارانونو او سیلاونو پر مهال د بی ځایه اوبو مخنیوي مهارول او سیمه له وچکالۍ څخه خوندي کول دي. بل لور ته بیا د اوبو د کنټرول برخې متخصصان وایي په اوسني وخت کې د اوبو مهارول سخت اړین دي. صدیق الله کلیوال وایي کوچنی چک بندنه د ورشتونو د اوبو د ضایع کېدو مخه نیسي، د سیلاونو ګواښونه کموي او سیمه له وچکالۍ څخه ژغوري. خو تر څنګ یې واټر ټیبل ورسره راپورته کیږي، د خاورې د تخریب مخه نیول کیږي، سیمه ورسره زرغونیږي، صحرایي مرغان او غرني ژوي ورڅخه ګټه اخلي، د کوچانو د مالونو اوبو سرچینه وي او ډیری نورې ګټې هم لري.
بل دا بارانونه ډیرو په غیر موسمي وخت کې کیږي، یعنی کوم وخت چې د باران ضرورت نه وي بزګرانو ضرورت نه ورته په وخت کې بارانونه کیږي، او کله چې بیا اوبو ته ضرورت وي په هغه وخت کې بیا اوبه نه پیدا کیږي. د دغو اوبو د مهارولو او درولو یو بله ګټه دا ده چې له دغو څخه کانالونه وویستل شي یا د سولارو په واسطه باندې خلک اوبه ترې پورته کوي، یعنی ضرورت وخته د اوبو ورباندې ساتل کیږي.
غزنی د افغانستان یو کرنیز ولایت دی چې په سلو کې شاوخوا 15 کسان یې په کرنه بوخت دي او د عایداتو زیاته سرچینه یې هم له همدې لارې ده.
پرون خوست کې د کمپیوټر او انګلیسي ژبې له 10 میاشتنی پروګرام څخه د لسګونو ځوانانو د فارغېدو په ویاړ غونډه جوړه شوې وه. فارغانو له نورو ځوانانو او لویانو وغوښتل چې په اوسني عصر کې د ژوند اړتیاو او اسانتیاو ترلاسه کولو لپاره انګلیسي او کمپیوټر زده کړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په خوست کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې سباند 1500 تن کې زلمیانو او ځوانانو د انګلیسي ژبې او د کمپیوټر پروګرامونو د زده کړې 10 میاشتنی پروګرام بشپړ او د فراغت سندونه تر لاسه کړل. په دې پار د جوړې شوې جشنوارې فارغانو انګریزي ژبه او له معاصر ټکنالوژۍ سره بلدول د وخت مهمه اړتیا وبلله او دای په خصوصي او حکومتي سکتورونو کې د کار او دندې د اساسي اړتیا په توګه یاد کړل. د برنامه یو تن فارغ ساجد مشاد راډیو ته وویل،
په موږ کې کوم وګورو په ټوله نړۍ کې انګلیسي یوه تعلیمي ژبه ده، د ټکنالوژۍ ژبه ده او یوه نړیواله ژبه ده. هر څوک غواړي چې پرمختګ وکړي په هر برخه کې وي که په هر سکتور کې وي، موږ انګلیسي ژبې ته ضرورت لرو. او نو د درنو والدینو څخه مې دا خواهش دی چې دوی خپل اولادونه په انګلیسي ورته مراکزو کې شامل کړي او انګلیسي ژبه د ژوند یوه اړتیا ده، انګلیسي ژبه دوی کیسه کړي.
په افغانستان او په ځانګړي ډول پښتون میشتو سیمو کې یو نظر داده چې د زده کړو حاصلول یوازې د ماشومان او ځوانانو کار دی، خو فارغان وایي خلک باید د ژوند پیاو پړاو کې هم د زده کړو په حاصلولو کې ځنډ ونه کړي. د برنامه یو بل تن فارغ سید ولی سعادت وایي،
اکثره خلک دا فکر کوي چې انګلیسي فقط د ځوانانو لپاره دی. نه، انګلیسي بلکې د ټولو لپاره دی. سپینګری ځوانان او ماشومان کولای شي چې انګلیسي په اسانۍ سره زده کړي. انګلیسي هم شرایط لري، یو ښه استاد او یو ښه ځای ته ضرورت لري. نمونګه چې تا پابند وسو په انګلیسي کې جری مطالعه ولرو، نمونګه کولای شي انګلیسي په ډیر اسانۍ سره زده کړو.
نن سبا په خوست کې خصوصي سکتور کې هم د زده کړو لسګونه مرکزونه فعالیت کوي چې خپل مالي لګښتونه د زده کوونکو له فیسونو ترلاسه کوي. روڼ اندي وایي ښوونیز مرکزونه د زده کړو کیفیت ته پام ډیر کوي او با ظرفیته کسان دې ټولنې ته وړاندې کوي. یو تن روڼ اندي سمیع الله رحیمی وویل،
نن سبا کې اقتصادي وده وګورو، د والدین چې دی هغه ډیر په سخته پیسې ګټي، نو هغه پیسې زمونږ ته پوره کوي. نو دوی چې مونږ ته راوړي، نو مونږ باید دغه پیسې پر یواز کې 100% اطمینان د دوی والدینو ته او خاصه د خپل شاګردانو ته ورکو. نو هغه کورسونه چې معیار یا کیفیت کمزور دی، زه د دوی څخه هم غوښتنه لرم. نو مونږ باید په ګډه د ټولنو ته، د غریبانو ته، یتیمانو ته په ګډه کار وکړو.
با بل لوري ته د خصوصي سکتور مسؤلین خلکو ته د هغوی د اولادونو د روزنې په برخه کې د پوره کوښښ او لوړ ظرفیت ډاډ ورکوي او د خپلو فارغانو په وړتیاو باوري دي. د یو ښوونیز مرکز بنسټګر غفور زدران وویل
دا هغه زده کوونکي دي چې نه تنها فقط فارغ شوي دي، دا د انګلیسي په ټولو مهارتونو سنبال دي، کاغذ ریډینګ دی، لیسنینګ دی، سپیکینګ دی، ټول مهارتونه دي، دوی کولای شي په انګلیسي روانې خبرې وکړي.
د یادونه وړ ده په وروستیو دوه لسیزو کې زده کړو ته د لوی پکتیا او په خاص ډول د خوست اوسیدونکو پاملرنه ډیره شوې او د ښوونځیو په خوا کې پر خپلو اولادونو د خصوصي سکتور په ښوونیزو مرکزونو کې هم د ساینس، بهرنیو ژبو او ټیکنالوژۍ په برخو کې زده کړې کوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.